اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. په خبر کې د ماسپخین یو بچ شوې ده. مليحه امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمه او د نړۍ په اړه ریپورتونه واورئ. د دې سره سره پروګرام پلوشه هم لرو، خو تر ټولو اول به د دې تازه خبرونه واورو چې زموږ همکار منور شاه تاسو ته در اوروي.
نن د پاکستان وزیر اعظم د افغان ولسمشر سره د پولې پورې غاړه وسلوال بریدونو په اړه خبرې اترې کړې دي. په افغانستان کې میش نیټو ځواکونه وایي د هیواد په جنوب غربي برخه کې د هغه دوه وجل شو کسان د پیښې تحقیقات کوي چې په اړه یې د سیمې اوسیدونکي وایي ولسی وګړي وو او ملګرو ملتونو د اسرایلي سرحدي ځواکونو د لبنان د مظاهرینو پر ضد د وسلې بېدرېغه استعمال غندلې دی. او اوس د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفون خبرې کړې او هغه یې د پولې پورې غاړه وسلوال بریدونو په اړه د خپلو جدي اندېښنو نه خبر کړې. د وزیر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوی نوموړي په دې لړ کې افغان ولسمشر ته د ځایي چارواکو ترمنځ د یوې غونډې کولو وړاندیز هم ورکړې چې دا راس په مستقبل کې د دې ډول پیښو مخنیوي وشي. دغه بیان د حامد کرزی د خولې وایي چې دواړه هیوادونه په همکارۍ زیاتو د وسلوالو شیطانی منصوبې ختمولې شي. دا خبرې د هغې ورسته وشوې چې د پاکستانی چارواکو په وینا د افغانستان لخوا په سلګونو وسلوال ورغلي او په پاکستان کې یې د طالبانو خلاف یو ځایي مشر وجلې او درې سکولونه یې سوځولې دي. بلخوا افغان چارواکي نن وایي چې هیواد ته یې د پاکستان لخوا ورغلي طالبانو سره نښته کې دیرش افغان پولیس والا او پنځه ولسی وګړي وجل شوي دي. په افغانستان کې میش نیټو ځواکونه ویلي د هیواد په جنوب غربي برخه کې د هغه دوه وجل شو کسانو د پیښې تحقیقات کوي چې په اړه یې د سیمې اوسیدونکو وایي عام وګړي وو. دا بیان په داسې حال کې مخه تراغی چې په افغانستان کې په سلګونو خلکو د دوه شپونکیانو په وجنه مظاهره وکړه چې د دوی په وینا د نیټو په هوایي برید کې دغه کسان وجل شوي وو. د خوګیانو سیمې اوسیدونکو د غزنی ولایت مرکز غزنی ښار ته دوه لاشونه راوړل او هلته یې د بهرني ځواکونو خلاف ناری وهلې. خو نړیوال مرستندوی امنیتي ځواکونه وایي په دغه سیمه کې په هوایي برید کې یو یاغي وجلې دی چې په لار کې یې بم خښو. امریکا په ایران کې د مذهبي عقیدې په بنیاد یو تن ته د مرګ سزا ورکولو په خبر باندې خپګان ښکارا کړی دی. یوسف نادرخانی که د عیسائی مذهب ته واپس کېدل نه انکار و نکړي نو کېدې شي د 1990 کال را په دې خوا به اولنې ایرانی تنوی چې د مرتد کېدل له وجې به ورته د مرګ سزا ورکړي شي. د امریکا د خارجه چارو ویاندې وکټوریا نولند په خپل یو بیان کې ویلي یو خواته د ایران مشران په منافقانه توګه وای ازغم ته ود ورکوي او بلې خواته چې څوک د خپل عقیده عبادت کول غواړي نو هغوی جیلونو کې اچول کیږي، ویرول کیږي او سزاګانې ورکول کیږي. د جولای په 3 منیټه د نادرخانی وکیل ویلی وو چې سپریم کورټ د هغه د موکل خلاف د مرګ د سزا فیصله رد کړې و خو کیسې ماته عدالت ته لګلې چې د ملزم نه اوس هم د توبې استلو غوښتنه کوي. ایران او عراق په دې خبره سلاسل شوې چې تیر وختونه به شاته پرېږدي او خپل تعلقات ته به وده ورکوي. کلتور، ساينس او ټکنالوژي، مواصلات او نور یو شمېر برخو کې د همکارۍ لوزنامې لاسلیک کولو په دستوره کې د ایران اول مرستیال صدر محمد رضا رحیمی چې دا مهال د عراق په سفر دی ویل چې هیواد یې په خوانی غمونه او خپګان هېر کړی دی. ایران او عراق د 1980 نه د 1988 کال پورې یو بل سره جنګېدلی وو چې په کې خواوشا لس لکه خلک وجل شوي دي. خو په عراق د 2003 کال د امریکایي برید وروسته د دواړه گاونډي هیوادونو اړیکې خې شوې دي. د عراق صدر نور المالکی هم ویلي چې دواړه هیوادونه به خپل تعلقات ته نور وده ورکوي. نن با د امریکا صدر باراک اوباما د ډیموکرات او ریپابلیکن ګوندونو د مشرانو سره د راروان بجټ په اړه یو غونډه کوي. دواړه ګوندونه په بجټ کې د خساري کمولو لپاره په خرچه کې د کمی راوستلو په اړه اختلاف لري. نو موړې وایي ک دواړه ګوندونه په سړول معاملې کولو سلا نشي نو دا به خراب نتیجه ولري.
Potentially, the entire world capital markets could decide, you know what, the full faith and credit of the United States.
خغل اوباما وای پورا امکان ده چې د سرمایه کاری نړیوال مارکیټونه به فیصله وکړي چې د امریکا اقتصادي ساک او باور هیڅ اهمیت نه لري. داراز په اقتصادي توګه به زمونږ اعتماد خراب شي او د قرضو سود به ډیر زیات شي چې هوا د یو نوي اقتصادي بحران سره مخ کول شي. د دې غونډې په ترڅ کې امکان ده چې دواړه ګوندونه په دې لړ کې د اگست 2 نیټې نوړاندې کومې ماملې باندې سلا شي. هلته صدر اوباما پرون په یو ټاون هال میټینګ کې په اول وار امریکایي ولستا د هغوی د پښتنو د انټرنیټ د یو پروګرام ټویټر د لارې نیغ په نیغه جوابونه ورکړل. په دغه موقعه نوموړي وویل،
I am going to make history here as the first president to live tweet.
خاغلی اوباما وای دا یو نوی تاریخ رقم کوي چې زنن د امریکایي صدر په هیڅ د ټویټر د لارې نیغ په نیغه د پښتنو جوابونه ورکوم. په ټویټر باندې نوموړي ته خواو شای یو لاک او 10000 پښتنې راغلي وي چې پکې یې منتخب شوی اتلس پښتنو ته جوابونه ورکړل. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په اسرایلی سرحدي ځواکونو تور لګولې چې د لبنان د بی وسلې مظاهرینو پر ضد یې د وسلې بدریغه استعمال کړي. د لبنان پوز ویلی د مئی په 15 نیټه د لبناني مظاهرینو لخوا پر پوله لګیدلې جال د ماتولو په وخت پرې د اسرایل پوز دځه وکړي چې په نتیجه کې وو کسان مړه او یو سل یو لس جوبل شوې دي. بان کی مون ویلی د دغه پیښې تحقیقاتي ریپورت په مظاهرینو هم تور لګولې چې دوی په اسرایلی پوز کانی او د پېټرول بمونه ورغورځولې او د هغوی د راپارولو هڅه یې کړې ده. او اخیره خبر ده چې د هند په شمالي برخه کې ریل ګاډي او یو بس جنگیدلې چې په نتیجه کې یو ډېر کسان مړه شوې دي. پولیس وایي په هغه هغه وخت رامنځته شو کله چې د سورلون ډاک په جنج کې روان یو بس د کاشیرام نګر سره نږدې د ریل ګاډي په پاټک د پاسا خراب شو. ناوي او د واده هلک په بل ګاډي کې او محفوظ دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاو وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا ریپورتونه ووري. په کراچۍ کې د اورنګي ټاون سیمه نه د تشدد پیښې د ښار نورو برخو ته غځېدلې دي. د سیمې یو پښتون اوسېدونکي د حالاتو په اړه وایي،
ترانسپورت سیستم مکمل طور بند دی، خلک د خپل کورونو نه بازار ته نشي تللی. دغه ځای کال نه خلک دغه احساس کوي چې دا اول ځل نه شو لکه دا سویم ځل شو. دو دغه پښتانه حیران دي لکه چې دا زموږ سره څه کېږي او څه نه کېږي.
په کورمه ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان پوز عملیات روان دي. ځایي خلک وایي د منځني کورمه په یو کلی کې د یو ځایي اوسیدونکي په کور ماټر ګولې پرې وتی دي. د سیمې یو اوسیدونکي
دې متعلق د سی واضح خبره خلا ترمنځ نه درغلې، خو په علاقې کې د فورسز او د وسلوالو ترمنځ مختلف جړپونه هم جری دي. نو دا کېدلې شي وسلوالو طرف راغلي وي او یا سیکورټي فورسز طرف.
د پیښور په بورډ بازار کې د نورو سامانونو سره سره افغاني جامې او د ګلدوزی غاړې هم خرڅيږي. یو دکاندار وایي،
مو خو زغه کوم یا خنونه په جامو چې کوم ټیپ کېږي دام جوړو او ساده کپڑے هم جوړو، د لاس خامک هم ور سره خرڅو او د دې تجارت هم کوو. لکه دا کوم غاړې چې په لاس جوړیږي نو دې کې دوه قسمه غاړې دي.
د دې خبرونې په پای کې پروګرام په لوشه هم لرو. را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. کراچۍ ښار کې د تشدد پیښې نن په درېیمه ورځ هم روانې دي. بیګاه شپه په دغه پیښو کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبلا اړول شوې ده. عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي تیرو دوه ورځو کې د دې د ګوند یو لس غړي وژل شوي دي. تیره ورځ هم په دغه پیښو کې 15 کسان وژل شوي وو. حکومت وایي ښار کې د امن د ټینګښت لپاره سنجیده کوششونه کوي. نور تفصیل د ظفر کریمی په ریپورت کې اورو.
د نهې پورز د خار د اورنګي ټاون څخه د تشدد شروع شوی لړۍ د خار نور برخو ته هم غزیدلې ده. دغه پیخي بیګاش په هم رواني وي چې د پولیسو په خبره په ترڅ کې د خار په بلدیه ټاون، سایډ ټاون او لیاري په سیمو کې هته نور کسان د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوی دي. عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي تیرو دوه ورځو کې د دوی د ګوند غړو ته مرګ جوړبلا اوښتې ده. د یاد شوی ګوند جنرال سیکرټري بشیر جان په دې حق لوي، د تشدد د پیښو څخه د خار اورنګي ټاون ډیر متاثره شوی دی. د دغه سیمې خلک وایي د تیرو درې ورځو راهیسې د خپلو کورونو څخه بهر نشي وتلی. د سیمې یو استوګن د ټلیفون په کرښه مشال رادیو سره خپل احساسات دې ټکو کې شریک کړل.
تقریبا نن درېیمه ورځ ده چې حالات به انتهایی زیاد خراب دي. سم لاغلی خدا ہے موجود بیا ہم ہر شاد ڈیٹا زم کیگی خلق ہم لگی پون دل کی زمنگ خواہش دوکس پکیم لگے دل نش پون ول مو پخپل بندل کی جنازہ ہکڑا او قبرستان تے وسپارو جی کورون کی خلق ہم لگی دی لی ٹرانسپورٹ سسٹم مکمل طور بند ہے خلق دخل کورون نہ بازار دے نشیت لے دخل کو سین بار ضرور پوری پٹیر مشکل بنے راضی نقزے کال نہ خلق دغه احساس کیوی چے دا اول زل نہ شو لگے دا سو امزل شو دو دغه ماجر چیزی دو دا وے مال چھوٹے کی ابیا ورستے تے بخل میں معافی ہم ناراضی دغه باوجود پختانہ صدق دغه کی دی چے حیران دی لگے جدا زمو سرسے کی گیو سنے کی لگ
دسین صبح دے اطلاع تو وزیر شرجل میمن رسنے او تویلی چے حکومت او پولیس خار کے دا امن راوستو دا پارا پورا پورا کوشش نہ کوی
کراچی کے حالات بہتر کرنے کے لیے حکومت سنجیدگی سے کام کر رہی ہے
شرجل میمن وے کراچی کے دا حالات او دا خکول پ مخا حکومت پ سنجیدگی سر لگیا دے کار کوی او دا وجہ دا چے تیرو دریو کلونو پ مودہ کے مونگ ڈیر ہدفی وجون کی نیول دی او دا سے کسان مو نیول دی چے ہغوی سلسل مرگونا کڑی وو مونگ سیاسی گوندونا چو چو زل دا مذاکرات پر میز کی نیول دی او ورتا ویلی مو دی چے دخپل صفونو نا جرائم پیشہ خلق وو باسی خو افسوس سر باید وایم چے دا سی هیڅ نکیگی او کدا پیخ دوام ولری نو مونگ مجبور یو چے دا کم بل اپشن پاڑا سوچ وکڑو
اور
یادون وړ دا چې تیر ورځ هم په دغه پیښو کې 15 کسان وجل شوي وو د تیر ورځې په وجل شوو کسانو کې زیاتره خواریکخ وو دغه خواریکخو کې د دریو کسانو مړی تیر ماښام باجوړی جنسی ته او د دوه کسانو مړی ډیر اسماعیل خان زیرلې ته لیږدول شوي دي ظفر کریمی مشال ریډیو کراچی
دا مشال ریډیو ده
په کبالی سیما کورما کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې پکې د دریو ښځو د وژل کېدلو سره سره د شپږو اورپکو د وژنې رپورټونه هم راغلي د مینځنی کورمې نه په زرګونو خلکو د دغه پوځي عملیاتو له امله محفوظ ځایونو ته کډې کړې دي د مشال ریډیو خبریال طارق اورگزی د کورمې تازه صورتحال په اړه د رپورټ کې راکوي
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوزی اپریشن لکبله درې ښځو سره شپږ وسلوال مړه او دوه عسکرو په شمول شپږ کسان زخمیان شوي دي د سیمې څخه رسېدلي راپورونو کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې تیزوالی راغلی دی او د امنیتي ځواکونو لخوا د توپخانې استعمال په وجه د منځني کورم ایجنسی په مرغان سیمه کې په یو کور باندې ګوله راغورځېدو له کبله د آزادو سرچینو تر مخه شپږ وسلوال مړ شوي دي حکومتي سرچینې هم د دې پیښې تصدیق کړې دی ولی ځینې سرچینې وایي چې په دې پیښه کې د وسلوالو د مړو شمېره د دې نه زیاته ده بلخوا په خرشه سیمه کې د شندیګل په کور باندې مارټر ګوله راغورځېدو له کبله عام اولس ته مرګ ژوبله اوښتې ده د ځایي خلکو پر وینا چې په دغه پیښه کې درې ښځې مړې او یو ماشوم په شمول درې کسان زخمیان شوي دي د دې پیښې په اړه د سیمې نه یو کس مشال رډیو ته وویل
بکول ملک شندی گل دیوستی کرم علاقے خرشو کلی زنگی پا علاقے کی دیو کور باندے مارٹر گلے پریوتلی پواجی باندے دی ملک شندی گل خاندان دری خزی مڑے او سرا دیو بچی دری کسان زخمیان شوی دی متعلق دسی واضح خبر خلا ترمنز نظر گلے خو بارحال پا علاقے کی دی فورسز او دی وسلوالو ترمنز مختلف جڑپونا هم جری دی نو دا کی دلی شی سوی را
د دې سره په مناتو سیمه کې د وسلوالو لخوا مزاحمت هم مخې ته راغلی دی راپورونه وایي چې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده سپکې د حکومتي سرچینو تر مخه تر دې مهاله دوه سیکورټي ځواکونه زخمیان شوي دي په نښته کې د وسلوالو د مرګ ژوبلې اطلاعات هم مخې ته راغلي دي خو ولې تر اوسه پورې آزادو سرچینو د دې خبرې تصدیق نه دی کړی د اپریشن له کبله د هسپتال چارواکو د وینا چې صدې هډ کوارټر هسپتال کې ایمرجنسی نافذ کړی ده او تر اوسه پورې په هسپتال کې د دوه سیکیورټي ځواکونو سره څلور زخمیان شوي کسانو علاج ترسره شوی دی د هسپتال یو چارواکی اصغر علي په دې حکله موږ ته وویل
یو دلته موږ سره موجود دی هسپتال کې او نور بلخوا
د اپریشن د پیل کېدو وروسته د کډوالو د راوتلو سلسله جاری ده او تر اوسه پورې د پولیټیکل انتظامی تر مخه 6000 پورې خاندانونه د خپلو کورونو څخه کډی راوستلي دي. انتظامیه وایي چې د بیکوره شو کډوالو دپاره په تندو سیمه کې دورانی په نامه کیمپ جوړ کړی دی. سپکې تر اوسه پورې 1500 پورې خاندانونه کیمپ ته راغلي دي. انتظامیه زیاتوي چې په کیمپ کې د کډوالو دپاره انتظامات شوي دي. طارق ورکسی، مشال رادیو، کرم ایجنسی.
مشال رادیو، د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د سکیورټی فورسز او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي چې لامل یې کړکېچن حالات مخې ته راوستلي دي. د وزیرستان ګرینډ امن جرګې د کوششونو سره سم مسله حل کولو په مخه ګرځ بردندیز یا کرفیو لرې کړل شوی دی، خو سم بازارونه او لارې تړل شوي دي. ځایي خلک وایي چې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
په قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د 1300 ورځو راهیسې کړکېچن حالات رامخه ته شوې دي او ځایي خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په میرانشاه بازار کې حالات هغه وخت زیات کړکېچن شول کله چې 13 ورځ د پاکستانی عسکرو گشتي پرټې په میرانشاه بازار کې د هغه روغتون پر لور روانه وه چې د ځمکې سره یې په مکمله توګه سم کړي، کوم چې دوی دوه ورځو وړاندې په بارودي موادو سره الوزولې وو، چې ګنې دلته نه وسلوالو د دوی په فوځي قافله باندې ریموټ کنټرول بم استعمال کړی وو چې په لاره کې نامعلومه وسلوالو ور باندې ډزې شروع کړې. چارواکو په وینا په دغه نښتو کې درې سرتېري ژوبل شول. ځایي خلک وایي چې د نښتو په مهال سخته ګولاباري او آرټیلری هم وکارولې شوه. د چارواکو په وینا په دې نښتو کې 15 وسلوال هم ژوبل شول. وروسته بیا د ګرین وزیرستان امن جرګې په کوششونو سره ډزبندي نه پس عسکر واپس شول او په میرانشاه بازار کې کرفیو یا ګرځبندیز ختم کړی شو. خو ایشا چک پوسټ، کوم چې میرانشاه او افغانستان یو شمېر سیمو ته د مالونو وړلو دپاره یو ځنۍ لاره ده، په درېیمه ورځ هم تړلې شوې ده او په سلګونو مالبردار ګاډي دلته په سړک باندې ولاړ دي. د میرانشاه بازار یو دکاندار مزه ګل، کوم چې د میرانشاه او افغانستان ترمنځ تجارت کوي، مشال ریډیو ته وایي:
ایسا باندو دا گولم خون روڈ دا چکی ملیار درمی داغا باندو بویا باندو او پوس نویادا دا پا بسین او پلانکو چه والا داغا سرا نوڑل ویچه باس ملشه والا او ویچه کار پیش والا.
دا چه دا گرین وزیرستان امن جرگی لادخا کم کوششون روان دی، دا مو دا یاد شوی جرگی مشر مولانا گل رمضان نو پختل:
جنگ دا دا مسئله دا خلکول ولالیار ندو پارینج کیما واقعی شوید پا من دی میز افسوس کی دا یغی دا رکتام دا پورا د پارین ورځې نه میر ټوله جرګه دا په کوشش باندې وه. الحمدلله چې کما کرپی وه خجیره او پیشه باندې هغه کرپی د حکومت طرف نه پیرته شوه. انشاءالله بیا حالات معمول طرف تر درېمي او میز هغه خپل کوشش ته امن د پورا تر اخره وخته پیر جاری لري.
د یو سوال په جواب کې چې په وزیرستان کې دوی د مثالی امن داوی کوي، نو وخت په وخت بیا دغه رنگین خطې ولې رامنځته کیږي؟ نو موړې په جواب کې وایي:
په وزیرستان خو داسې وه وړه غونده علاقه نه دو، ډېر ستره علاقه دو چې دای تا ریموټ بامر چاله زلای دای خو پاتور اش پابند ریموټ بام وی دا پتا نه لګی چې مثال دا چا وکړل کا آرمی دو کسه ولوک ماته دا غه امن غوري او میز هم امن غوري.
دا یادونه وردا چې په دې ورسته یو کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د عسکرو قافله وخت په وخت په سیمه کې د کرفیو یا ګرځبندیز با وجود هم د 14 سره مخ شوې دي او د نامعلومه وسلوالو لخوا په سرکاري ودانیو او امنیتی پوسټو باندې راکټي ګولې وشتلې کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره په ټلیفون خبرو کې ویلي دواړو هیوادونه به کوششونه کوي په پاک افغان پوله د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ مخه ونیسي او په پاکستان کې د مخالف سیاسي ګوندونو ترمنځ د ملک په حالاتو خبرې پیل شوې دي. د متحده قومي موومنټ مشران د مسلم لیگ نون سره د ډېرې مودې وروسته لیدلې دي. په دې اړه د مشال ریډیو همکاري فرخنده وزیر سو شیبې وړاندې د مشال ریډیو همکار احمد الله نه پوښتنې کړې دي. راځي چې واورو.
ایم کیو متحدہ قومی موومنٹ چو اغه کراچی کې چې کوم پیپلز پارټی د آزاد کشمیر الیکشن ودرول نو دا اغه ورستو اغه د حکومتي اتحاد نه چې کوم بیل شو دا وخت میا نواز شریف چې کوم گرینڈ الائنس خبره کوي چې پاغه کې مختلف تکم سیاسي ګوندونه چې دی اغه راټول کی او د موجوده حکومت پر سر باندې اغه یو دغه پیش کی نو پاغه کې تیر ورځ د متحدہ قومی موومنٹ چې کوم لیډرانو مهم لیډران اغه سره د مسلم لیگ نن د ګوند ملاقاتونه وشو ته د وخت چې ملاقاتونه کوم د دین لګ شاته کوم خبرو کوند د مخکې د مسلم لیگ نن او د متحده قومي موومنٹ حالات چې کوم یو بل سره هغه سیاسي حالات زیات خراب وو یو بل په دې سخت سخت بیانونه ورکول بدی او همیشه مسلم لیگ نن بدا ویل چې په کراچۍ کې سقط عام کیږي څومره وجنه چې کیږي کاغه هدفي وجنه کاغه نور دي ټولو کې متحده قومي موومنٹ ککړ دی ولی متحده قومي موومنٹ بدا خبره کوله چې مسلم لیگ نن په پنجاب کې کوم ګډوډې روان ته دې ټول ذمہوار دي ولی دغه تاو تاریخوالي هر څه باوجود بیا تیر ورځ د دې نېشنل ګریډ لائنز لپاره چې کوم ملاقات شوه دي نو دلته په پاکستان کې دې تل کډیر په دغه سره کتل کیږي یو ځنې طبقه دا خبره کوي چې د متحده قومي موومنٹ کدی سره ملاوم شو خو ولی هغه به د موجوده حکومت په ضد باندې د حکومت غورځولو دغه منصوبه بندي ځکه نه کوي چې کال یو نیم پاتې دی حکومت د ختمېدو او غیم نه غواړي چې دا حکومت ختم شي خو مسلم لیگ نن سره چې دا کوم ملاقات د ډیره موده بعد وشو نو پس جمهوریت نظام لپاره لکه دا ډیر زیات د اهمیت وړ دی د دې چې کوم سیاسي کارپوهان دي هغه دا وایي چې دینه به خن نتایج مخې ته راوځي.
احمد الله د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ته ټلیفون کړي او دواړو مشرانو د دیر باجوړ او دا شان د کونړ د پیښو په اړه خبرې کړي. کوم تفصیلات لري په دې اړه؟
تیر ماسختن وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی افغان ولسمشر حامد کرزی ته ټلیفون وکړو. د وزیر اعظم سیکرټریټ چې کوم ترجمان دی هغه سره زموږ په دې اړه خپل هم خبرې شوې. هغه ویل چې کوم ټلیفون هغه په دې حواله سره کړی شوی چې د تیر وخت کې باجوړ کې بیا د هغه نه وروسته دیر براول سیمه کې بیا پرون بیا د دیر په براول سیمه کې چې کوم د افغانستان طرف نه مشکوک طالب وسلوال چې کوم دی هغه حمله وکړه او هغه کې تقریبا د پاکستان سکیورټي فورس سره عام خلک چې کوم دی هغه پکې هم په ګڼ شمیر دغه کې مړه شوي دي. نو وزیر اعظم حامد کرزی دا خبره وکړه چې د افغانستان له خوا بار بار دا قسمه کاروایی کیږي په کار د افغان حکومت د دې په ضد باندې سو اکشن واخلي او د سره سره چې کوم د ایساف کمانډر دی هغه هم راوغواړي او هغه سره خبره وکړي چې افغان فورس او ایساف چې کوم فوج دی هغه ټول دغلته په شریکه باندې د پولي حفاظت وکړي او دې طرف ته چې کوم خلک راوړي چې کوم مشکوک وسلوال دي چې هغه په ضد باندې کاروایی وکړي چې پاکستان کې دا قسمه کاروایی نورې ونه شي. وزیر اعظم حوزه ترجمان تر مخه چې حامد کرزی هم په دې باندې سخت د افغان سرګندونه وکړه او هغه ویل چې په دې حق له موږ د ایساف کمانډر هم راوغواړو موږ په خپل هم کینو په دې به خبرې اترې وکړو چې دا کومې کاروایان کیږي چې دا د مستقبل کې بیا ونه شي ځکه چې د دینه د دوه ملکونو ترمنځ تاو تریخواله زیاتېږي.
اوریدونکو احمد الله او چې د دې مسلو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د فرانس خبری ایجنسی اف پی وای د خیبر پختونخوا په سواد کې د پوز لخوا د طالبانو پر ضد د بریالي عملیاتو سده پاسه دوه کاله پوري کیږي خو اوس هم هلته ځایي خلک د ګڼو امنیتي ځواکونو په مینځ کې ژوند کوي. د ایجنس په وینا د خلکو ژوند عادي حالت ته راګرځېدلې دي او غواړي چې پوز نور واک ولسی ادارو ته وسپاري. اف پی د سواد توزی په اړه یو رپورت جوړ کړی دی چې عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي.
د فرانس خبری ایجنسی اف پی د رپورټ پایل محمد کریم خان نه کوي چې شاوخوا دوه کال وړاندې د طالبانو د دړکې ورسته د میوزیک او ویډیو دکان تړلې وو خو نن د بیرته په خپل د دکان کې ولاړ وای. هغه وختونه لاړو تیر شو. طالبان اوس یو مازی ده او زه فکر نه کوم چې دوی بیرته راسي. کریم خان خبری ایجنس ته وایي چې طالبانو د کاروبار ورتبا کړی. دی وایي دوی اوس په خوندي لاسونو کې دي خو زه په یوه خبره نه پوهیږم چې دا طالبان له کومه راغلو او بیا څنګه دومره ژر ورک شو. خبری ایجنس ای اف پی د منګوري ښار تصویر ورکوي او وایي چې دوکانونه، رستورانتونه او چانکی هوټلونه د شپې تر ناوخته خلاص وي. دا د نورو ښارونو په شان یو ښار ښکاري. خلک خپل کاروبارونو ته ځي راځي. په مارکیټونو کې ګڼه ګوڼه ده خو دلته په لوی شمیر کې پوځیان او پولیسان موجود دي چې د ګاډیو او لارویانو تلاشان اخلي. یو دکاندار زاید اقبال خبری ایجنس ته وایي دا زموږ تر ټولو لویه مسله ده. په سیمه کې او پر سړکونو باندې تر حده زیات پولیس او پوځیان د خلکو لپاره ګڼ شمیر ستونزې پیدا کړي دي. نوموړی غواړي چې سختي کمه سي او په سوات او سیمه کې د امن راتلو وروسته پوځ نور واک باید ولسی ادارې ته وسپاري. خود سوات پوځي کمانډان میجر جنرل جاوید اقبال وایي چې په سوات کې په مکمل امن راتلو کې به نور وخت هم ولګیږي. نوموړی وایي چې کله حکومت او جی ایچ کیو دا اندازه ولګوي چې کار یې سرته ورسید، نو پوز به له سوات ووزي او انتظامی واک به ولسی ادارې ته وسپاري.
په فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپي خبرونې د سیمې حالات څرنګه سيړي، د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په خبرونو کې.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي مجله فارن پالیسی په خپل یو مقاله کې لیکي چې د حزب التحریر ډله په نړۍ کې د اسلامي خلافت د جوړولو خوبونه ویني او د دې کار لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په پوزونو کې د اغیز او ملګرتیا په پیدا کولو سره د دوی په لاس پوزي کودتاوي کول غواړي. د دې مقاله مهمه برخه له بشیر غواخنه اورو.
په فارن پالیسی مجله کې په یو مقاله کې راغلی چې د پاکستان پوځ د حزب التحریر او پکې ډلې سره د تړاو په تور د یو افسر بریګیډیر جنرال علی خان په نیولو سره دنیا ته د خودلو غوښتل چې دوی لږ تر لږه د څو بنسټپالو خلاف ګامونه اخلي. په مقاله کې راغلی چې حزب التحریر ډلې جنوبي ایشیا او په تیره بیا پاکستان ته خاص پام اړولی دی چې د پاکستان لپاره یوه خطرناکه خبره ده. د مجلې په وینا حزب التحریر د جنوبي ایشیا د نورو اسلامي بنسټپالو ډلو سره فرق لري. دا ډله په 1952 کې په اردن کې د فلسطینی تقی الدین النحباني لخوا شروع شوی تحریک دی چې په اسلامي اصولو ولاړ د عربانو یووالی غواړي. د لیکوالې په وینا چې دا ډله له 40 څخه په زیاتو هیوادونو کې کار کوي او په ښکاره توګه د خلافت د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. په مقاله کې راغلی چې دا مهال د سعودي عرب په شمول یو اسلامي هیواد هم د دوی د نظریاتو غوښتنو مطابق نه دی، بلکې ټول هیوادونه د دارالکفر په توګه یادوي چې په دارالاسلام بدلېدلی شي. د لیکوال په وینا د هغه اصطلاحات دي چې خلیفه ته د لویو مسلمانانو هیوادونو د یو ځای کولو واک په لاس ورکوي. لیکوال لیکي چې د حزب التحریر په اساسنامه کې راغلي چې کوم مسلمان هیواد د دوی د شریعت د نافذولو په وړاندې ودرېږي، نو خلافت باید د هغه ملک خلاف د کفر د کونې لامل پرته لزنده او زړه نازړه توبه جهاد وکړي. لیکوال وایي چې د حزب التحریر ډله که څه هم د وژنو خبره کوي، خو بیا هم ځان ته په تشدد باور نه کوونکې ډله وایي. په مقاله کې راغلی چې یاد ډله د هیوادونو په پوز کې د خپلو ملګرو لارې د کودتاګانو په خاطر د پوزیانو د ملاتړ د ترلاسه کولو کوشش کوي. په مقاله کې زیاته شوې چې دې ډلې له 1990 مکلنو راهیسې پاکستان او جنوبي ایشیا باندې خاص نظر ساتلی. که څه هم حزب التحریر د پاکستاني پوځي افسر علی خان غړیتوب نه خو منلی او نه یې رد کړی، خو دا ډله ښکاره وایي چې د واک لړزونکو خلکو سره باید اړیکې جوړې شي. فارن پالیسی مجلې د دې ډلې د یو پخوانی مشر عبدالقدیم ظلوم لخلی لیکلی چې په پاکستان کې د دې ډلې ډېره دلچسپي د دې ملک د اټمي وسلو لامل ده.
دا بشیر غواخ. اوریدونکو، اوس په د ریاض موسخی نوورود چې د پاکستان په کورنی ورځپاڼو کې مهم ټکي سي دي.
د نور کله پشان نن هم مختلف ورځپاڼو مختلف موضوعات سیړلې دي. خو دې کې د پېښور نخبریدونکو ورځپاڼه مشرق خپل اداریه کې لیکي چې د تیرو درې لسیزو راسې په پاکستانی معیشت بوج شتمن افغانان د ټیکس په بهیر کې د راوستو پریکړه ډیره ښه خبره ده. اداریه لیکي چې زموږ د تیرو حکومتونو د غلطو پالیسیو له وجې یو شمیر افغان کډوالو نه صرف دا چې دلته جایدادونه او کاروبارونه جوړ کړي دي، بلکې بعضې خو پکې شناختي کارډونه هم اغستی دي. مخکې وایي چې که حکومت په افغان کاروباري کو د ټیکس فیصله عملی کړي، نو د سره بعد د ځایی کاروباري خلکو اندېښنې هم ختم شي او ورسره به ملکی خزانه ته هم ګټه ورسي. اداریا اخیره کې لیکي چې په دې پریکړه افغان ولسمشر هم رضامندی ښکاره کړې ده. نو که اوس هم حکومت دا فیصله نه عملی کوي، نو دا به د دوی د نااهلۍ نه علاوه بل څه وجه نه وي. د دې ترڅنګ ورځپاڼې جنگ کراچۍ کې د بدمنې پیښو اړخ ته د حکومت پام راګرځولی دی. اداریا لیکي چې کراچۍ کې دا وخت د بدمنې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او خاص توګه د قصبه کالونه، اورنګي ټاون او خوښه سیمو اوسیدونکو په کورونو دننه بند پاتې شوې دي او هر وخت په یو عجیبه یره کې وي. اداریه مخکلی کی چې 13 ورځ د یو بس نه په ګولو وشتلی 15 مړي هم ترلاسه شوی دي او حکومت د دې پیښو د مخنیوي لپاره پارزي توګه پولیس او رینجر دغه سیمو کې اودروي او په موټر سایکل خبرګ سورلې باندې هم بندیز لګوي. د سره حالات د لږ وخت لپاره سم شي خو لدا د مسلې مستقل حل نه دی. دا ښکاری چې حکومت په خپل موضوع دی او د اړخته هیڅ پاملرنه نشته. اداریه اخر کې وایي چې د صوبایي او وفاقي حکومت دا حال وي نو بیا اولس په دې خبره کولو کې حق بجانب دی چې که دوی د یوې صوبې امن نشي پزې کولې نو د ټول ملک امن با څنګه راولي. د غشان نوی وخت رسپانه خپل اداریه کې لیکي چې افغانستان کې د امریکایي او نیټو پوزونو مشر جنرال ډیوډ پیټریاس ویلي دي چې راتلونکي وخت کې به غیر ملکي پوز خپل ټوله پاملرنه افغان پولي ته ورکوي او دا به د شمالي وزیرستان نه تر کابل غزول شي. اداریه لیکي چې ډېر موده افغانستان کې جنگ روان پاتې شوی دی او هلته معیشت او عام خلک ځپلي شوی دي. د دې لپاره امریکایي او اتحادي ځواکونو لپکار دي چې افغانستان کې د امن لپاره کلک ګامونه پورته کړي او ټول ملکونو لپکار دي چې د وران افغانستان د آبادې او ودانې لپاره په ګډه سره کار وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو په خبرونو کې تاسو ته مونږه بیلابیل رپورټونه در اورو. دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لنډ خبرونه به د منور شانه واورو.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، افغان ولسمشر حامد کرزی د پولې پورې غاړه د وسلوال بریدونو په اړه د خپلو اندېښنو نه خبر کړي. په افغانستان کې خلکو د نیټو د هوایي برید خلاف مظاهره کړي او نیټو وایي د پیښې تحقیقات کوي. امریکا په ایران کې د عقیدې په بنیاد د مرګ سزا ورکول یو ویرونکې ګام بللی. د امریکا ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونه نن د راروان بجټ په لړ کې غونډه کوي. ملګري ملتونه وایي اسرائیلی سرحدی ځواکونو د لبنانی مظاهرینو پر ضد د وسلې بدرغه استعمال کړي او په هند کې د ریل ګاډي او یو بس جنگیدلو له امله یو ډیر کسان مړ شوي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاوړاندې کول. اوریدونکو اوس د افغانستان په اړه یو رپورت. ورمش په د خوست په لوی دیسی خوا دوه من دولسوالۍ کې ناټو ځواکونو پر یو کور هوایی عملیات کړی دي چې په نتیجه کې یو لس تنه وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په دغه وژل شوو کسانو کې څلور تنه وسلوال مخالفین دي چې پکې یو هم د مخالفې وسلوالې حقاني ډلې پیاوړي قومندان دي. په دې اړه نور تفصیل له خوست نه د نکیب الله متنوال په رپورت کې.
ورمش په د خوست په لوی دیسی خوا دوه من دولسوالۍ کې ناټو ځواکونو پر یو کور هوایی عملیات کړی چې په پایله کې یو لس تنه وژلي. د خوست امنیه قماندان جنرال سردار محمد ځاځي یاد پیښه تایید کړې او وایي چې په دغه وژل شویو کسانو کې څلور تنه وسلوال مخالفین دي چې یو هم پکې د مخالفې وسلوالې حقاني ډلې پیاوړی قماندان دی. د جنرال ځاځي په خبره چې عملیات د دوه من دولسوالۍ د سید خیلو سیمې په کمل خیلو کلي کې شوي. د خوست امنیه قماندان دا هم وویل چې پاتې ټول کسان ښځې او ماشومان دي چې په پیښه کې وژل شوي دي.
مسار د دوه مندو د سید خیلو منطقې کې په کمال خیلو کلي کې هغه وخت چې قوا اطلاع پوښتل چې یو قماندان د افغاني د ډلې هغه تعقیب کړي او ونیسي د هغه کلي نه ورباندې ډزونه شوي د کمال خیلو نه بیا دوه عکسالعمل ښودلی دی او مقابل کې انداز هم کړی دی بمبارد هم شوی دی وایي چې هغې په نتیجه کې څلور نفر مخالفینو مړه شوي دي او
بلخوا د سیمې یو تن اوسیدونکی وایي چې په دې هوایي برید کې ټول ملکي کسان وژل شوي او د دغه کورنۍ یوازې یو تن ژوندی پاتې شوی دی. د همدې پیښې له امله د سیمې اوسیدونکو د خوست ګردیز لاره د څو ساعتونو لپاره تړلې وه او خپل مړی یې د سړک غاړې ته راویستي وو او د بهرنیو ځواکونو پر ضد یې شعارونه ورکول. په خوست کې د ناټو ځواکونو مطبوعاتي دفتر هم د پیښې پخلی کړی او وایي چې په برید کې څلور تنه وسلوال مخالفین وژلي دي خو وسلوالو مخالفین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ هم په غزنی کې د ناټو ځواکونو په هوایي برید کې دوه تنه هلکان وژل شوي وو چې د سیمې د خلکو په خبره شپانه او بېګناه ځوانان وو. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
بلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه دغه بعد ورځې راوتلې ما وېڅ زاره کوي نه لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولی وکړلې.
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
لورې په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیو د بل نه داسې ورکی شو.
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې هم دی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی اوم په دې خبرونه کې په اخیره کې درته پروګرام په لوشه لرو. خو اول یو شمیر رپورټونه. رویټرز خبری ایجنسی لیکي د شام په هما خر کې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ خلاف مظاهره روانه دي او دغه به د اسد د واکمنۍ لپاره یو آزمایښت وي چې د بسنګ سره دغه مسله هواروي. دغه خر ته د شام حکومت پوز لګل چې د شان خلک د اسد د واکمنۍ خلاف مظاهره نه منې کړي. د دې مقاله مهم ټکی د فرخنده وزیر نورو.
پر رائټرز خبری ایجنسی کې ډومینیک ایوان لیکي د شام ولسمشر بشار الاسد ته په تاریخي هما خار کې د خپل پلار حافظ الاسد په رنګ حالات پیدا شوي. کچري ولسمشر اسد غواړي دغه خار ته پوز ولیږي نو د 1902 اتیایم په رنګ د ولسی وجنې پیخه مخې ته راتلی شي او د نړیوالې ټولنې نه هم جدا کېدای شي. او کچري د خپلې واکمنۍ خلاف مظاهره چانو ته څه نه وایي نو حکومت ترې ځي، کوم چې هغه په هیڅ صورت پرې خودل نه غواړي. د 1000 نه تر 1500 پورې عام خلک په هغه وخت کې وجل شوي وو کله چې په 1902 اتیایم کال کې حافظ الاسد د خپلې واکمنۍ خلاف مزاحمت کوونکو پر ضد پوځي عملیات وکړل. او اوس 9 کال وروسته یو ځل بیا په هغه خار کې د حافظ الاسد د زوی خلاف خلک راوتلي. حافظ الاسد چې په 2000 کال کې مړ شو، په شام یې تر 1500 کالو پورې حکومت کړی وو. په شام کې د بشری حقوقو د خوندي ساتلو د یوې ادارې مشر رمیز عبدالرحمن وایي کچري هما خارته ټینکونه لاړل نو په شام کې به د جنوب نه شمال ته او د شرق نه غرب پورې اور بل شي او د شام رژیم به هم په نړۍ کې یوازې پاتې شي. ولسمشر اسد خپل پوز د هما خار نه یو میاشت وړاندې له هغه وروسته راویستلو چې په دغه هیواد کې د بشری حقوقو کارکونکو وویل د امنیتي ځواکونو لخوا په مظاهره چانو په ډزو کې سناسه شپېته کسان وژل شوي دي. رایټرز لیکي په شام کې د امنیت وضع په خرابېدو ده او اکثره د جمعې مونځ وروستو خلک راجمع کیږي چې وروستو دغه د ولسمشر اسد خلاف په لویو مظاهرو کې بدل شي. تیره جمعه د مظاهره چانو د ویډیو نه د اندازه لګېده چې سناسه 1,50,000 خلکو د اسد د واکمنۍ خلاف په احتجاج کې ګډون وکړ. د دغه احتجاج په سبا ولسمشر اسد د دغه صوبې گورنر لری کو او ټینکونه یې د هغه سیمو خوشاته ولېګل چرته چې مظاهره شوي وي. لیکوال ډومینیک ایوان وای دا خبره مهمه ده چې اسد به د هما مسله څنګه سنبالوي او د دغه نه بعد دا پته هم لګي چې د هغه وخت ته په موجوده حالاتو کې څومره خطر دی. د شام 1500 کلن ولسمشر اسد چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د واکمنۍ خلاف مظاهره پیل شوي، د دې لوس باوجود چې هغه به په کامی سطح د سیاسي بدلونونو لپاره خبرې پیلوي، د خپلې واکمنۍ خلاف د مظاهره چانو سره یې سخت سلوک وکړ. په دمشق کې یو سفارت کاروای یوه سیاسي لاره ده او یوه د تشدد، او هما د اسد لپاره یوه ازماینه ده. کچري ټینکونه د دغه خار د شوخانه په راروان ورځو کې لاړل نو د دې مطلب به دا وي چې سیاسي لارې وګټله. په شام کې فعالین دا هم وایي په دغه هیواد کې امنیتي ځواکونو د 1500 زیات عام خلک وژل، خو نړیوالې ټولنې د شام حالاتو ته داسې توجه ورنکړه څنګه چې د لیبیا په کیس کې ولیدل شوه. د لبنان یو کارپوه ندیم شهادی وایي نړیواله ټولنه د شام په شخړه تقسیم ښکاري او ولسمشر اسد دغه د ځان لپاره یوه ګټه ګڼي. او زیاتوي اسد داسې فکر کوي چې لکه د ده سره د نړیوالې ټولنې لخوا د خلکو د وژنې لایسنس وي.
تصوف څه معنی لري؟
نفس فاکول او هغه په شایستو کورتیو باندې مزین کول
دا کومه لاره ده؟
تصوف چې ده د الله ته رسیدو یو نیغ او لنډه لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولې او بشردوستی لپاره تصوف
سرولو بولای سی
د انسانیت د خېګړې د پاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پا پی خبر که داسی یوش میر دکانو ندی چرته چه دا افغانانو روایتی جامی خرسیگی پا اکثر جامو دا لاس کارونه شوی وی چه پا داغا که ایک پا کمیسونو کارونه او غاره تر طولو زیاد خوخیگی. دا مشال ریدیو خبریال فواد علیشا پا پی خبر که داغا دکانو نو تورگلی چه تفصیل بای پا دی ریپورت که وارو.
دا پی خبر پا بورد بازار که دا درزیانو یوش میر دکانو ندی کومو کې چې د افغانستان روایتي لباس یا کالی جوړیږي. په دغه دکانونو کې هر قسمه ګلدوزی او خیاطی کیږي. په دغه دکانونو کې یخان یا غاړې هم جوړیږي. دا دکانداران دا ولري چې د گاګ له طرفه د افغانستان روایتي لباس او غاړو یا یخان کوختنه ورځ تر ورځ سیوا کیږي. د دغه مارکیټ یا بازار یو دکاندار ناصر وای
مو خو صاحب دغه کوم یا خانونه د پجامو چې کوم ټیپ کیږي دام جوړو او ساده کپڑے هم جوړو د لاس خامک هم ور سره خرڅو او د دې تجارت هم کوو. لکه په ماشین خو یو یا خان په یو ورځ کې ګنډل کیږي. مطلب د هغه قیمت بیا کم ده کنه. لکه د 1200 نیولې تر 2000 پورې. او دا کوم یا خانونه چې دا کوم غاړي چې په لاس جوړي نو دې کې دوه قسمه غاړې دي چې یو دا پټې والا دي او یو دا ډکی غاړې. دا پټې والا چې دي دا تقریبا 3-3.5 زره قیمت لري او دا ډکی غاړې چې کوم دي دانو د 6000 نه نیولې تر 8000-9000 پورې قیمتونه شته.
دا غاړې او کالی څنګه جوړیږي او د دې قیمتونه سوي یو بل کاریګر خان محمد څوک چې د ننګرهار ولایت سره تعلق لري وای
دا خو یو د ماشین کار ده 1500-1800-2000 پورې یو د لاس کار ده. کنه لاس بیل قیمت لري او ماشین بیل قیمت لري. د لاس کار خو مونږ خو افغانستان ته لیږو لغمان ته لیږو دې ځای نه تکاخلو تار اخلو نو دا شاغز پوریزی او مونږ ته تقریبا بیرته راځي په 1500-1600-1300 دومره ریټونو کې تمامېږي. دلته بیا دغه افغانانو باندې مونږ په 1500-1600-1500 دغه ریټونو باندې دا خرڅوو.
اخان جوړولو کار په څومره وخت کې زده کیږي؟ صفی الله جان څوک چې د 13-15 کالو راسي دا کار زده کوي وای
ولاد سے چل رہا چھ دے کے دے انسان ذہن پورے تعلق لے کہ انسان ذہن خینو کال کی مز دے کے او کہ ذہن خنی نو دو کال درے کال کے نو خام خا ان شاء اللہ چز دے کے کا.
نذیر اللہ قریشی افغان ادیب وائی چ یہ خان پا افغان کلچر کے زانگڑے مقام لری
دا ٹول جوڑی دے چھ دے افغانستان پ کلچر او پ ادب کے ڈیرو ہم ہٹ او مہم رول دری دا یو پختو انانا دا پختون یو ملی جامہ دا خصوصا دا ہٹ غاڑے چھ کو ملی پختو پانانا تو کہ یو ڈیر ہٹ مہم رول دری خصوصاً زمونږ هغه پښتانه چې هغوی د اتن په اناناتو کې یو ډیر مهم کردار ادا کوي او بل د یو ملي دود او دستور د افغانانو په جامو کې دا غټې غاړې هغه کسان چې هغوی نوی کوژدي کوي او ودونه کوي د هغې په دغه دود او دستور کې استعمالیږي. او دویم هغه کسان چې هغوی خارج ته ځي د تحفې په حیث هغوی ته ورلیږل کیږي.
دغه دکانداران داوه لري چې اوس د پاکستان خلک هم د ودونو په کپړو یا جامو کې دغه غاړې لګوي. فواد علی شاه مشال ریڈیو پیخبر.
مشال ریڈیو پراونے پردے زے پائے تھا رسی گی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیو مو د مشال ریڈیو پرونے رانه تیر شو
نو دی کې د خپکی دوس خبره ده وسی واوره کنه
عجبا خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خپرونه ما خو تیر شو کنه
وساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مو اوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واور
او ورشه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو سره یې اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام پلوشه. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکارا فرخنده وزیر جوړوي. نو راځي چې په ګډه وورو.
پلوشه.
په هر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور ده
او د چا د زړه ټکور ده.
داسې ولې بیا راګیره په دې اور ده د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واوره په دې غږ کې چې کوي کمې پوښتنې هم لتانه هم لمانه راته غوږ کېږده اګرانه.
پلوشه
اوریدونکو په اونیس پروگرام پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د دې اونۍ په پلوشه کې د ټولو اول رازو د سواد د نیلم کیسې ته. نیلم چې د شانګلې اوسیدونکې ده او د سواد چارباغ ته واده شوې د مشال ریډیو همکار شاهین بنیری سره په یو مرکه کې وویل. خاوند یې په 2008 کال کې په سواد کې په یوه دماکه کې ووژل شو او له هغې وروسته ترې خرګنې ټول کالي او پیسې هم واخیستې چې اوس یې بچی په یو خیراتي اداره کې داخل کړي او نیلم د سخرګنۍ نه د خپلو بچو د جایداد اخیستلو لپاره په عدالت کې مقدمه کړي. نیلم وایي دا انصاف غواړي. د خپل خاوند د مرګ او د خپلو تاوانونو په اړه مشال ریډیو ته خپله کیسه داسې بیانوي.
زما خاوند چې هغه اول په سعودي عرب کې و بیا چې راغې سواد ته نو حالات خراب وو. د حالاتو په وجه باندې هغه سهار د وخته دکان ته لاړو او په دکان کې دماکه وشوه. خودکش دماکه په چارباغ تاڼۍ باندې وشو نو هغه پکې هم وفات شو او ډېر شی خلک پکې د شانتي زما په شانتي پکې ډېر شی ښځې لکه کونډې شوې. 23 اگست 2008 باندې شوې وه. زه ځکه خبر شوم چې زمونږ د کور خواته وه او یو قسم له درس شو او هر سره راتاو شو چې شی مشي د کور هر سره ماتې شوې. دکانونه هر سره وغورځېدل او مونږ به خپل هغه جړق واورېدو نو مونږ ته پته ولګېده ځکه چې دکان مخامخ وو او هغه پکې دن نه وو. زمونږ د کورنۍ ژوند بالکل ښه ټیک ټاک وو. زما سره هم ډېر زیات ښه وو او د هغه عمر تقریبا 26 سال به وو چې لکه یکدم زخه ورسره ولاړم. ماما د دروازې پورې رسخت کړو کب پړو پورې ماتې ماشومان دپاره سکول فیسې هم واغستې او د هغې نه بعد چې دی څنګه دوه منټو کې ورسېدو نو ماته دستي زما په زړه کې داسې راغلل چې لکه دی پکې وفات شو او جړق شو نو هغې لکه زما سره زما په ذهن کې او زمونږ په دې هر څه کې داسې هغه شو چې بس مونږ ته احساس وشو چې دی به لکه د ده په پوټې هم نه ځکه چې هغه کمی پخې پخې آبادیانې وي هغه چې څومره غورځېدلی وي نو لکه خو لکه هغه باندې د دوکان چت را غورځېدلی وو نو هغه کې دن نه ثابت پروت وو. بیا چې د هغې نه بعد مونږ ته دا پته ولګېده چې یاره هغه زخمي دی او هسپتال ته یې وړی دی. ما یې به خیر زخمي دي خو چې کله ما ته چا حل نه وي چې لکه دی دغه دی زه خو بار بار لکه د ده دوکان طرف ته تلم منډې موهلې په کوڅو کې خو زه پوجیانو نه پرېښودم. پوجیانو ډېرې زیاتې ډزې کولې او لکه بار بار یې مونږ منې کولې چې تاسو مه ځئ دغه ځای ته. نو زه په خپله دروازه کې ولاړم. ما بیا هم رینګ کوو نو ما ته چا وویل چې ته ګیټ نه لرې شه. زه ګیټ نه لرې شوم. وایي چې ته زه دننه چې زه څنګه رادننه شوم. ناڅاپې ما ته کټ داسې کېښودو لکه په هغه ساعت کې بیا زه په ځان نه یم پوه شي. د هغې نه وروسته داسې وشو چې ما خو اخېسر چې کوم وو ما خو یې چې لکه دس دیو چې اوس څنګه ښه دي داسې به بیا هم دی زما سره ښه یي ځکه چې زما خاوند د دې مشر زوی دی او لکه هغه د دې سره ډېر زیات ښه وو. دوی هم د هغو په سر زما ډېر خیال ساته. زما سره ټیک ټاک کورنۍ وه. زما ژوند ښه تېرېدو. خو بیا چې کله هغه وفات شو نو لکه د دوی سترګې بدلې شوې. زما لیور زما د ده د سکوټر کاغذونه واغستو د موټر ښه په رضا باندې او کوم چې ټوپک وو تماچې وو لایسنس والا هغه هر څه یې واغستو ما په رضا ورکړل. بیا چې نو د هغه یو الماری وه. دوی بار بار دا کوشش کوو چې ته مونږ ته دا کولاو کړو. ما سره یې چابیانې هم نه وې. د ده چابیانې چې په دوکان کې ولتې وفات شوی وو خو ما به هغه الماری د ده ساتله. کله چې ماښام یو داسې یو ډېر څلوېښت ورځې به ویشوی وي چې لکه بیا ناڅاپه شیلنګ کېدو لکه دوی ټول کور واله ووته او زه په کور کې یوازې پاتې شوم. چې څنګه شیلنګ وشو نو په هغې کې زما دا ماشومه لور زما په غېږې کې وه او له هغې سره د دغه ګولۍ سره لکه زما دا ورون چې دا بالکل او جامو مې ور واغستو دا ونوستلی شو. صرف هډوکی مې پاتې شو. بیا زما دا ماشومې جړل چغې ویستې نو په دې کې د جومات خلک وو مانځه باندې ولاړو ماښام ټایم ونو هغو راغلل او زه هسپتال ته راوړم. زما خواښې ما سره په کور کې وه مشره. زما په غاړه توله راکېټو هغه زما هغې په هغه ټایم باندې وویستو کالي مالي رانه لرې کړل. نو چې دوی زه څنګه کور ته یې وړم زه چې خپلې کمرې له لاړم نو زما په کمرې کمره کې لکه خسیز نه او چې څو خموندل نو زما خواږی او زما لور زما دو خاون لماري ماتي کړی وي باغ کې زمون چې سکالي او چې سلک د جیدات کاغذونو د دکانو زما لستولې کې پنځيبونه او د 15 تولې زما د بچو کاله او شل تولې زما خپل مارو هغه زم نو واغستل او لکه به چې کمره ته ما وکتل نو ما دا هر څه چې دی کنده خدای پاک زما سره وکړل چې زما خاون مړ شو اده خدای دې طرفه زما پاغي صبر بیا هم بیا به کې زخم شم بیا هم صبر او چې یاره خدای پاک زما سر بچ کو پدې می صبر دې پدې می شوګر دې خلکت پاغه زخمی حالت کې زما خو کې زمانه د تولې راکټو ایستو هغه پټ کو هغه تاسو را نه کړو اوس چې زکور تر عالم نه تاسو الماری ما دې کړی دې هر سره واغستو نه زب اخر پدې دیوالونو ته زسنګ جون تیر کما او مور پلار چې دې زما هغه زما فلر چې دې نو هغه ریټایر شه دې الکی زما فلر لګ دغه نو ما خپل بچی چرتم دې نو داخل کړی خو زما فلر چې دې نو هغه ریټایر دې پدې وجه باندې ما خپل ماشومان خپل کور ماډل سکول کې داخل کړل چې دلته کې تعلیم حاصل کی او سبق وې هم خو زما مشر ماشوم خو یاره دا ما ته وی چې ممی زمونږ پاپا چې نه ای به خیر دې خو چې ته زمونږ سره ای زمونږ پاغه نمبر کار نشته لکه چې زمونږ د پاره څومره تکلیف برداشت کړي دسی تکلیف سره پلار چرتم نو برداشت کړي
او اوس هم یو بل رپورٹ د صبح خیبر پختونخوا د خیر خیګړی او د خزو د پرمختګ وزارت وای دوی کوشش کوي په صبح او قبایلی سیمو کې هغه خزو ته اسانتیاوي او سہولتونه ورکړي چې غواړي خپل کاروبار شروع کړي. د داسې خزو لپاره د حکومت لخوا یو پروجیکټ ویمن بزنس ډیولپمنٹ سنټر یعنی د سوداګر خزو د پرمختګ په نوم پرانیسته دی. د دغه پروجیکټ چلونکي نبیلا فرمان مشال ریډیو ته په یو مرکه کې وویل دوی د خیر خیګړی او د خزو د پرمختګ په وزارت کې د داسې خزو لپاره دوکانونه جوړ کړي دي چې په لاسونو مختلف سیزونه جوړوي او له دغې له امله دوی کولی شي نورو خلکو سره رابطې وساتي او دا شان په لاسونو جوړ کړل شوي سیزونو ته یو ښه مارکیټ ورکړي. نبیلا فرمان وړاندې وایي
خراب حالات نه باوجود زموږ خزو چې کومې دي هغه اوس په دې خبره پوهېږي چې د هوم بیس انټرپرینورز چې وی کمپنۍ کورونو کې کار کوي دی کنټریبیوشن یو ګروت دا اکانومی گروتھ طرف تا ہڈی زیاد کنٹریبیوٹ کئی او خزر دیرے پوشوی دی خزر مونگا پا دے طرف نا بیا دا حکومت دا پاد نا طرف نا دیر زیاد سپورٹ پکار دی زمادا کوشش دی چیز دی باہر رو باس دم ایکسپورٹ طرف تے بوز دم
دا خزر سو مشکلات لری پخپل کاروبارونو لرو لکینن سبا
گوری خزر ماشاءاللہ دیتا اللہ پاک طرف نا دمرا یو کوالٹی ملاو شوی چی دی نہ صرف اخپل بزنسز کئی اخپل کاروبارونو کئی بلکہ اخپل کورونا بچی خپل خاندانو نه هم او هغه شانت خې طریقې سره سمبالول شي نو مشکلات پچی ورته ډېر دي اسپیشلی کومه د پیسو طرف ته خبره او کو دي ډېر غټ غټ کاروبارونه تر اصل غواړي خو د پیسې کمی په وجه ځکه چې اکثر خاندان یا رونا یا د کور کم خرید یا غا دی لا اجازه تو ور کی کاروبار په دې په وړو کې ستا کاروبار اجازه ولا ور کی چې تم کې 20 30 40 50 هزار روپے انوالو وي او چې دی وای چې موږ له غټ کاروبارونو طرف ته اوسو نو ډیفینیټلی دی ته جو دا مشکل ضرور راځي چې دی مالی طور باندې د دومره هغه نه سټیبل نه وي دومره مالی طور باندې دومره مضبوط نه شي غټ کاروبارونو ته راشي نو دا زما په
خیال ټولو نه غته مسله ده. د نبیلا یو خزه چې په پیښور کې کاروبار کوي او بیا یو خزه چې په لاهور کې کاروبار کوي د هغوی په سوچ کې دغه پروډکټ چې هغوی جوړي کوم قسم چې هم وي په دې کې څه فرق وي تاسو څه فرق معلومیږي؟
فرق ډیفینیټلی شته او هغه فرق د ایکسپوژر دا زموږ د خیبر پختونخوا خزا وجود دی چې هغه ډېره باهمت خزا دا هغه بیا هم هغه ته هغه شان ته ایکسپوژر نه دی حاصل چې سونا د پنجاب یا د سند خزا ته حاصل دی نو هغه مطابق بیا د کوالټي چې کوم د دې کم پروډکټ دی هغه کوالټي کې هم ډیفینیټلی فرق شته. زما چې کوم ویمن بزنس ډیولپمنٹ سنټر دی دا موږ هم دې مقصد سپارا کلاو کړي دي د حکومت یو ډېر غټ شت دی چې موږ د خزو لا ایکسپوژر ورکو دی د پاکستان هغه غټ شت دی نو ته بوزو چې ته نور خزو کاروبار کوي او د دې دا کم شی دی جوړې د هغه کوالټي
امپروو کو مقابلہ کے راولو نہ صرف دا پنجاب اور دا سندھ خزو بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ رہو باسو
دا پیخبر یبا اسیدن کے سبا اجاز چھ دا کورونو دا آرائش سامانون جھوڑوی وائی بدمنی دا خزو پا کار روزگار ہم بد اثرات غرزولی دی او زیادتوی پا پیخبر کے دا خزو دا سوداگری چیمبر جھوڑی دا ورستو دوی تا یو سا آسان شوی چھ دا کاروبار دا ماہرانونا مشوری واخلی سبا اجاز دا خپل کار پا اڑوائی
پا خبر کے بیس چھم دلتا کے زمان مخبل ورکشاپ تے زمان سر خپل کاریگر دی خپل خلق دی کار دا پارا کپڑا اوم ڈیزائن کو منگا خپل کارونا خپل ڈیزائن جوڑو دی آغا مخ کے مخبل کار کاریگر ہوتا آغا کارو خائیو آغا پہ کو پا اڈو مانے کار کو دی این علاوہ منگا بیٹ کورز اور کوشنز اور میٹس اور دا تول سیزنر چی دین دے مانے اوم کار کو
نو سبا استاسو پا خیال ہاگا پختانی خزی چی کاروبارونا کبھی ہاگوی تا پا خیبر پختنخوا کی بیا خاص کر پا پیخور کی آگی تا سه سهولتون دی و سه مواقع دی ورتا سبا تا سه فکر کوی دغل تا سه مشکلات لری خزی چی خپل کاروبارونا کبی
دی دل تا اولی دی چی کم مشکلات دی تا سه پتا دی چی خیبر پختنخوا چی دی یو دیرا پس مانده سو بدا او اگی طول خبر طولو که اول تا سه فائننشل مسئلی خزو درازی دا اگی وجه نا دل تا کی خلق دسکرج کی یم دی رو موبیلی که دا کار نشو کولی زکر چی تا سو سر خپلا ایسا جیب کی نیتا سو آغا استعمالو لی پخپل مرزی نشی نو دا طول مسئلی مسائل خلقو تا دی بیا دل تا سطر پر دی مسائل دی بیا دل تا دیر خلق دا سی دی اگی مطلب اول دا خپل خزو تا اجازہ تا رونو ورکی چی بہر اوزی او سکار اکڑی شی نو مسئلی دی مسائل مشتا حالاتم خراب دی خواه باوجود چی سمر مسئلی مسائل دی باوجود کدل تا نن سبا سکرال لو اوی کتل نو آغا امرا خزی لگیا دی روزی او زیاد مزیاد کار لگیا دی خزی کئی
حکومت تستاسو بخیال سپ کار دا چی دا سی سا گامون نور پرتا کی چی دا غوی دا کاروبار نور هم پا مخ لار شی
دا خبرہ طول دادا چی زمون چی کم دل تا کم پرا مسئلہ کم دا مسئلہ دادا چی دل تا دا خلقو دا دی خراب حالاتو دا وجی زمون تا سرا دیا دم دیر خراب شوی دی آغی نا طول خلق خبر دی نو دل تا دا خلقو آغا چی وی اکتا بائنگ پاور ویلی شی کنا آغا زما پا خپل نظر کے بالکل ختم شوی دی پا خیبر پختونخوا کی نو خبرہ طول دادا چی پکار دادا چی زمون دا خیبر پختونخوا دا خزو کار زمون حکومت بہر عالمی منڈے تشو یا پا پاکستان کے پا کراچی لاہور تشو یا دی زرینو کے زمون دا پروموشن تا کار دے تزا کار مخ کے پروموٹ کی بل دل تا دی دا فرسٹ وومن بینک دے دی نا زمان دا غدی دی سی لکا دی کا مون تا کرزا راکیم او مون دی نا فائننسز علم اگا بالکل پا عام خلکو تا چکم دا غی ریشو دا سا طریقے سر ای این انٹرس رکھنی دا غدی مون ناغی نو تا اس تا پتا دا چی او خزا کاروبار چی شروع کی سر دون ازیاد نہیں چی اگا بتا اس تا 20% او دون اگا تا اس تا در کولی شی نو بس زمان خدا دا غدی چی لک فائننشل سپورٹ کوم بینکونه د دې دغه کې چې هغه سپیشل داسې سکیم درو باسي چې دای مانی کم انټرست مانی لونونه ورکولی شي بل دغه کار بهر پروموټ کی
په پیښور کې په وړو کې پیمانه د کاروبار د پرمختګ د سرکاري ادارې سمیډا مشهر جاوید اقبال خټک مشال ریډیو ته اول ترهګری او بدمنۍ د سړو سره سره د هغه خزو کار روزګار هم متاثر کړي چې په کورونو کې د لاس جوړ شوي شیان تیاروي او بیا په مارکیټ کې خرڅوي جاوید خټک وایي دوی کوشش کوي پښتنو سوداګرو خزو ته اسانتیاوې او مواقع ورکړي
ضروري خبره ده د کاروبار ډیر زیات سفر شوی دی بلکې زه به دا وایم چې د خیبر پښتونخوا کې صرف دا نه چې دا جمعو جوړولو ولا یا د یا صرف بیوټي پارلر پر محدود دي زمونږه د خزې هم دي چې هغه د پروډکټ اینڈ مارکیټ ایکسپورت مارکیټ کم دي مینیفیکچرینګ کې باقاعده انډستریل یونټ چلی لګیا دي لکه په فوډ کې شته دي جی په دغه کې واټر ولا یونټ سي دي دغه ولا جی چې کم دي منرل واټر ولا یونټ شته دي جی تاسو ساسیجز ولا دوا یونټ دلته په خیبر پختونخوا کې ډوړه خزې چلی د دې علاوه په فرنیچر کې جی داسې یونټ دي دوه درې یونټ چې هغه خزې چلی او ایکسپورټ هم نو دې ټولو خلکو باندې خو ډېر زیات اثر غورځېدلی او ډېر زیات فرق غورځېدلی چېرته دې خلکو ته لږ کانفیډنس ورکړو او دوی بزنس په هغه طریقې باندې شروع کړي چې نن نه یو دوه کاله وروسته دوی خپل بزنس څنګه څه طریقې سره کولو
سبا اجاز چې په پېښور کې د کورونو د خسته کولو سیزونه لکه ګلدانونه کټ سادرې بالښتونه او داسې یو شمېر نور توکي جوړوي وایي که چېرې د دې په رنګ د ښځو سره حکومت مرسته وکړي نو ښځې کولی شي د ملک اقتصادي پرمختګ کې مهم رول ولوبوي اوریدونکو دا واد د دې اونې پلوشه چې تاسو واوریدا د ځان ډیر خیال ساتي او د الله پامان
زما کور پتا جنت دې د پار پریختے زما کور پتا جنت دے ما د پار پریختے جوان لتا نئی عبادت دے تد جوان نغرچی نئی تد جوان نغرچی نئی پر لی دباد وگمائی